أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة يوسف درو پنزو سم آيات تي او دا جار لسمي سفاري لمرني آيات تي. الله عز وجل دا حضرت يوسف عليه السلام واقعا بيانوي. حضرت يوسف عليه السلام په محبس کې د باچا استازي ورته راغلی، ورته ویل چې باچا هغه ستا تعبیر ډیر خوښ سو کم چې تا د باچا د خوب تعبیر کړی وو، نو اوس باچا وایي چې ته راوزه راسه. یوسف علیه السلام ورته وویل چې زه خو د محبس څخه نه وزم، شرط مې دا دی چې باچا ته ووایه چې هغه ښځې چې زلیخا چاکوګان او چړې په لاس ورکړې وې او د میوو پر ځای باندې خپل لاسونه پرې کړل، ته د هغو ښځو څخه پوښتنه وکړه چې حقیقت حال څو څه پېښه وه. مقصد یې دا و چې زلیخا پر د الزام لګولی و او دی بندي کړی و. عزیز د مصر هم دا خوښه کړې وه چې دی بندي سي. الزام د زنا یې پر یوسف علیه السلام لګولی و، که څه حقیقت دا و چې زلیخا هم اقرار کړی و چې یوسف علیه السلام د بد اراده ماته نه ده درلودلې، ما غوښته نه ده ده کړې ده. او عزیز د مصر ته هم حقیقت حال معلوم و، ځکه هغه ماشوم شهیدي ادا کړې وه چې یوسف علیه السلام دا د بدو اراده نه لري، زلیخا دا د بدو اراده لري. او شوزو ته هم حقیقت حال معلومو، ځکه د شوزو مخ ته زلیخا شهیدی ادا کړل. نو یوسف علیه السلام غوښتل چې دا الزام چې پر ما لګول سوی دی دا ښکاره سي. تفصیل یې په تېر درس کې سوی دی. بیا باچا هغه ښځې راوغوښتلې، هغو ښځو هم اقرار وکړي چې موږ په یوسف علیه السلام کې هیڅ ډول بدی نه ده لیدلې. او بیا زلیخا راغله، هغې هم اقرار وکړي او وی ویل چې نن ورځ حق ښکاره سو، اوس حق ښکاره سو. حقیقت دا دی چې یوسف علیه السلام پاک انسان دی او ته هیڅ ډول د بدو اراده نه ده درلودلې. حقیقت دا و چې ما د ته څخه د ناروا غوښتنه کړې وه. باچا چې دا حال معلوم کی، نو یوسف علیه السلام چې د خوب تعبیر کړی و د باچا ډیر خوښ سوی و. او دا برائت چې د یوسف علیه السلام ولیدی، نور ای هم عاقیده ورته صحیح سوه چې دا یو پاک انسان دی، ښه مدبر هم دی، ښه تعبیر د خوب هم کولی سي او پاک انسان هم دی. نو بیا یې قاصد ته وویل چې اوس ولاړ سه، یوسف علیه السلام شاهي دربار ته راوله او دی راولئ چې زه یې خپل خاص مشیر جوړ کړم او خپل خاص مشاور یې جوړ کړم، د ده څخه خاصې خاصې مشورې واخلم، ما ته راولی او د ده برائت ما ځان ته حاصل کی. هغه قاصد رالی محبس ته، یوسف علیه السلام ته پاکی قیمت بها جامع راوړې او یوسف علیه السلام ته وویل چې د محبس جامع لري که او دا جامع واغونده. ستا هغه دوسیه هغه باچا وڅېړل. شوزو او زلیخا دواړو اقرار وکی چې یوسف علیه السلام د هر ډول گناه څخه پاک دی، دا یوازې پر د الزام زموږ د طرفه لګېدلی دی او دی په ناحق په مظلومیت په مابس کې پاته سوی دی. یوسف علیه السلام پاکی جامع واغوستلې او باچا ته یې داسې دعا وکړل چې یا الله، ستا د ذات په حرمت باندې د باچا خیر ما ته ورسې، او یا الله ستا د ذات او صفاتو په حرمت باندې هغه کسان چې د باچا په دربار کې دي د هغو خیر ما ته ورسه. یا الله، ستا د ذات او صفاتو په حرمت د باچا او نورو د شر ما وساتې. دا دعا یې وکړل او بیا یې بندیانو ته دعا وکړل. داسې وویل، یا الله، د واکمنو خلقو زړونه پر دې بندیانو باندې نرم کې. یا الله ته دې د محبسونو څخه راوباسه، یا الله دې ته ازادي ور وبخشه. وی دعاوې دننه په محبس کې وکړي. بیا چې کله د باندې راووتې د محبس پر دروازه باندې دا ولیکل چې محبس زندان دا قبر د ژوندو دی، او دا زندان و محبس سره ده دی چې د ژوندیو انسانانو لپاره قبر دی، دا د خوشحالۍ ځای د دشمنانو دی، او د ابتلا او د ازمایش ځای د دوستانو دی. یعنی دوستان الله جل جلاله چې کله دلته راولي ابتلا او ازمایش باندې کی، او کم کسان چې محبس ته ولویږي دشمنان ور باندې خوشحاله کیږي. بیا د قاصد سره را روان شو، شاهي دربار ته رالی. کله چې دربار ته را ننواتی بیا یې دعا وکړه چې یا الله د دې باچا خیر ماته ورسه، او خیر د نورو ای ماته ورسه، د شر څخه د ده او د شر څخه د نورو ما وساتې. کله چې د باچا سره مخ شو یوسف علیه السلام سره د دې چې باچا ته یې هغه تعبیر ډیر ښه خوند ورکړی و، سره د دې چې هغه د ده برعت باچا ته ثابت شوی و چې یوسف علیه السلام بری دی، د ده شایست او د ده ښه اخلاق چې ولیدل د باچا نور هم عاقیده ورته سمه شول، نور محبت یې ورسره زیات شو. بیا چې کله مخامخ کښېنوئ باچا ورته وویل چې ښه، زه اوس غواړم چې هغه د خوب تعبیر خپله ستا څخه واورم. تر اوسه خو هغه د خوب تعبیر ما ته هغه قاصد ویلی دی. اوس دلته د یوسف علیه السلام معجزه او د تعجب خبره دا ښکاره کیږي، د چې کوم خوب لیدلی دی، یعنی باچا چې کوم خوب لیدلی دی هغه نقطه په نقطه د یوسف علیه السلام ورته بیانوي. باچا چې کوم خوب لیدلی دی تفصیلی باچا و بل چا ته نه دی بیان کړی، اوس ای یوسف علیه السلام ورته بیانوي چې تا په خوب کې دا ولیدل او دا دې ولیدل دا دې ولیدل، جزیه جزیه ورته بیانوي. هغه په دې ډول باندې یوسف علیه السلام ورته وایي باچا، باچا صاحب تا په خوب کې ولیدل چې د دریاب د څنډې څخه اووه دانې غواوې راووتلې، او هغه غواوې ډېرې چاغې چاغې وې او مړې وې. د ډېر مړوالي د وجې څخه دا اړخونه او تشې پړسېدلي وه، او غلانځې یې ډکې وې د شیدو څخه، او ډېرې پاکې چاغې ښایستې غواوې وې. تا چې کله دې غواو ته کتل حیران ورته پاتې وې چې تا څنګه ښایسته چاغې غواوې دي، او د ټولو غلانځې ډکې دي، او شیدې پکښې ډېرې دي، او په نس ښې مړې دي، حتی تشې را او اړخونه یې را پړسېدلي دي. ته په دغه فکر کې وې چې د شنو خټو څخه د دې دریاب اووه دانې عجیب ډنګر ډنګر غوایان راووتل، ډنګرې غواوې راووتلې چې غوښې یې نه درلودې، وچ کلک اډونه وه، او دا پوست یې په اډوکو پورې مښتې وو، وږې وې، دا تشې یې ورننوتلې وه، او غلانځې یې وچ کلکې وې، او داسې ډنګرې وې چې غاښونه یې تک سپین معلومېدل، د مخ غاښونه څکې چې د ځانې غاښونه یې لا معلومېدل. دا غواوې راووتلې، او د دې غواوو کې عجیبه خبره لا دا وه چې د دې غواوو منګولې دا د غوایانو په شان نه وې، بلکې د چرموشانو په شان داسې تېرې منګولې وې. دا عجیبه غواوې چې راووتلې ته حق پق ورته حیران شو چې دا څومره وچې ډنګرې غواوې دي، اډ او پوست دي، څومره وږې دي، او غلانځې یې څومره وچې دي. وګوره د مخ غاښونه څکې، د ژامې غاښونه یې لا معلومېږي، او عجیبه منګولې دي، داسې منګولې دي لکه د چرموشانو درندګانو د چې حیوانان په څېرې. ته په دې فکر کې وې، حیران ورته پاتې وې، ناببره دغه اووه ډنګرو غواوو پر هغه چاو غواوو باندې حمله وکړل، هغه غواوې یې وخوړلې، داسې یې وخوړلې چې غوښې یې ټولې ورخلاصې کړلې، حتی هغه اډونه د اډو په منځ کې چې کوم هغه کرپندوکې فلی دي هغه یې لا وکرپولې او ټولې یې وخوړلې. تا چې دا عجیبه صحنه ولیدل بیا دې وکتل، یوه مځکه ده، په دې مځکه کې اوبه ولاړې دي، وږې راشنې دي، وچ دي، ښه چاغ چاغ وږې دي، ډک ډک ښې ښې دانې پکښې دي. په دغه مځکه کې ناببره پر نورو وږو باندې سترګې ولګېدلې چې هغه تک شنې دي، ډنګر وچ کلک خوار. ته په دې فکر کې وې چې دا یوه مځکه ده، یو اوبه دي، دا وږې داسې چاغ چاغ دي، او هغه نور وږې داسې ډنګر وچ کلک ناببره. دا وچ وجه کردیشنو وجو را و پیچل سول پاک سفا وسوزل سول دا صحنه دی ولی دل نو با دی صحنه کی راویش سوی باچا چه دی یوسف علیه السلام دا خلی سخ دا خپل خوب واوری دی حق پاک حیران سول دا دا تعجب خبره دا عجب خبره خدا دا چی ما دا خوب در اوسو پر دمری پا تفصیل سر ایچ چا تا ندی بیان کردی او تا ما تا بیان کی خوب لدل ما دی ذره پا ذره جزیا پا جزیا طول ارخون ایتار تا بیان کرد نور یوسف علیه السلام تا حیران پاتش نو پوستو چی یوسف علیه السلام کرامت والا انسان دی عجیب علم والا انسان دی نو بیای وقتویل چی یوسف تا اوس ما تا تعبیر د دې خوب وشه او تدبیر د دې خوب راته وشه چې څنګه تدبیر وسی او تعبیر به څنګه وي یوسف علی السلام د خوب تعبیر او ته بیان کی لکه مخکې چې بیان کړی وو چې دا و آباد کلونه دي په دې کې به ډیر ښه ښه بارانونه وي او ښه حاصل به کیږي ښه دانې غله به کیږي خو د دې وروسته به بیا وچ کلونه راځي او هغه وچ کلونه به داسې وي چې هیڅ به پکښې نه کېږي په دغه اوو کلو کې چې کم حاصل جمع سوی دی هغه به دغه په اوو وچو کلو کې خوړل کېږي د دې وروسته به بیا یو کال اتم راځي آباد کال به وي دغه اوو آباد کلونه چې راله باچا صاحب تدبیر دا دی چې ته به و خپل رعیت ته اعلان کوې چې په دې اوو کلو کې ښه ډېر غله دانه وکړي او خپله چې ستا د حکومت څومره توانایي ده د هغه توان مطابق به بیا هم ته غنم وکړې ډېر کله چې غنم وسوه نو کم کورونه او خلک چې غنم کری یا د خوراک غلې دانې کری دومره قدر به کورو ته وړي چې د دوی بسی شي پنځمه کوټه به وړي څلور کوټې به ته ځینې اخلي او بیا به یې په دولتي ګودامونو کې ذخیره کوې یو کار به دا ورسره کوې چې دغه غنم جوار دا به د خپلو ټانټو او خپلو وږو څخه نه باسه ځکه که چیرې ووځي بیا خزنده او کوچني کوچني حیوانان پیدا کوي سپږي پیدا کوي خرابیږي او که په دا خپلو وږو او ټانټو کې وي بیا دغه جواري وو غنم وو اوربشي دا نه خرابیږي ته به دغه غنم او دا نورې د خوراک غلې دانې جمع کوې جمع کوې په دې اوو کلونو کې به ډېر غله دانه جمع کوې د دې اوو کلونو څخه وروسته به وچکالي شروع سي د خلکو او نورو ښارونو سره چې کومې ذخیرې وي هغه به خلاصې سي په لکونو لکونو انسانان په زورونو انسانان به ستا لورې ته راشي بیا به ته د مناسب قیامت له مخې او په مناسبه اندازه باندې د دنیا خلکو ته دغه غلې دانې به ورکوې باچا چې د ده خبرې واورېدلې د ده پوهه وو حکمت و علم د پیغمبر خبرې دي څنګه به اثر نه لري څنګه به معلومات پکښې نغښتی نه وي د باچا نوره هم عقیده ورته زیاته سوله عقیده یې ورته سمه سول یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام ته یې وویل چې دا خو تا ډېرې ښې خبرې وکړې او تعبیر دې هم ښه تعبیر بیان کړي او ښه تدبیر دې هم بیان کړي نو د دې لپاره خو دا پکار دی چې دا کار به څوک کوي دا خو یو ډېر لوی کار دی د اوو کلو غله دانه سره جمع کول په شفاف ډول باندې او د ضایع کېدو مخه نیول بیا په وچکلي کې د دنیا دنیا خلکو ته په مناسب اندازه ورکول دا خو د تعجب خبره ده څوک به دا کار وکړي یوسف علیه السلام ورته وویل انی حفیظ علیم دا کار ته زه حاضر یم دا کار زه کوم زه حافظ ساتونکی هم یم او علم لرونکی هم پر دې کار باندې یم ګورئ د دې څخه دوې خبرې معلومیږي یوه خبره دا معلومیږي چې په احادیثو ثابته ده چې دولتي وظیفه به څوک په خپله خوله باندې نه غواړي عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ای عبدالرحمن ته به هیڅکله یوه وظیفه دولتی دنده دا به په خوله باندې نه غواړې که چیرې تا کوم مسؤلیت په خپله خوله باندې وغوښتې د الله معاونت او نصرت به درسره نه وي او که چیرې تا ته د یو اسلامي حکومت د خوا څخه کومه وظیفه در د غاړې سوه په هغه وخت کې بیا قبوله که په پاک نیت باندې چې جاه و جلال او مال به دې په نیت کې نه وي
د الله مرسته به در سره وي، په دنیا کې به هم الله ستا څخه د دین او د اسلامي حکومت کار واخلي، او د آخرت مسؤلیت به دې هم د پر غاړه پاته نسي. خیانت و جاه و جلال د دې سبا د استفاده به ونه کړي، د الله نصرت به در سره وي. یو بل صحابي رالی وی ویل یا رسول الله دغه پلانۍ وظیفه ما ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې موږ هغه چا ته وظیفه نه ورکوو چې هغه یې په خپله خوله باندې وغواړي، ځکه د الله نصرت بیا نه یې ورسره. نو یوسف علیه السلام چې دلته وظیفه په خپله خوله غوښتې ده، انی حفیظ علیم، زه ښه حفاظت هم کولی سم او په دې کار باندې ښه پوهیم، په صحیح ډول باندې په خپل ځای کې مصرفولی هم سم. نو د دې څخه دا معلومیږي که چیرې یو ځای اشد ضرورت و، یوه وظیفه وه، په هغه وظیفه کې د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کېدل، بل سړی موجود نه و، بیا ورسه هغه وظیفه پر غاړه واخله، په خوله یې وغواړه. یوسف علیه السلام ته معلومات و چې دا یوه ډېره غټه موضوع ده، دا یو ډېر غټ کاروان او غټ طوفان را روان دی. اوه کلونه وچ راځي، لکونه لکونه انسانان دي، دا به د لوږې سره مخ کېږي، د هلاکت سره به مخ کېږي. دا دومره لوی طوفان د دې مخه نیول دا یو عجیب تدبیر غواړي. دا چې فکر وکړي داسې موجود کس یې ونه لیدی چې د دې لوی تاوان او د دې لوی طوفان د دې لوی کاروان په منظم ډول باندې تدبیر وکړي او هلاکت ته خلکو را نسي، بې ځایه غنم و مال مصرف نسي او د خلکو ژوند وساتل سي. او نو دا چې دا سړی د ونه لیدی او دا کار یې په ځان پرا وبولی او بیرېدی چې خلک به هلاک شي، نو ځکه یې په خوله دا کار وغوښتی. که دغسې ځای پیښ شو بیا یې غوښتلی سي دا کار. داسې یې وظیفه وه، تا په ځان کې دا وړتیا درلوده چې بل څوک دا کار نسي کولی، بیا یې وغواړه خلک د هلاکت خلاص کړه، خو نیت به دې پاک وي، نیت به دې د جاه و د جلال او د مال نه وي. او بله خبره دا د دې څخه معلومیږي چې یو څوک د مال محافظ ټاکل کیږي، د خزانه امیر ټاکل کیږي، مالی ټاکل کیږي، په هغه کې به دا دوه صفته موجود وي. حافظ به وي، ښه ساتنه به د مال کولی سي، او امانتدار به وي، او همدا ډول د مال به په صحیح ډول مصرف کولی سي. په هر صورت یوسف علیه السلام چې دا خبره وکړل، بادشاه هم د یو روایت له مخې د یوسف علیه السلام پر لاس باندې مسلمان سوی دی او مسلمان تر دنیا تیر سوی دی، خو بیا هم پو انسان و. بادشاہ صاحب یو کال وغوښتل چې یوسف علیه السلام په خپل کور کې وساتي، د دې دپاره چې دی ښه تجربه کړي، د ده اخلاق او عادات ښه ځان ته معلوم کړي، وروسته بیا وظیفه ورکړي. یو کال یوسف علیه السلام د بادشاہ سره په دربار کې واوسېدی. نو د یوسف علیه السلام نبوي اخلاق دي، نبوي پوهه ده، نبوي تدبیر دی. کله به داسې عمل ځینې وسي چې هغه د بادشاه ناخوښه وي یا د خلکو ناخوښه وي، په دې کې به کله نقصان راسي. د یو روایت له مخې په دغه کال باندې د زلیخا خاوند، زلیخا په دا تفاسیرو کې د راعل په نوم یاد شوی ده، راعل زلیخا د دې خاوند هغه وفات شو. د یو روایت له مخې د یوسف علیه السلام نکاح د زلیخا سره وسوه. د زلیخا سره چې کله نکاح وسوه، یوسف علیه السلام یو وخت ورته وویل، ای زلیخې، آیا دا د شریعت په چوکاټ کې دا لاره شوه او که هغه ناروا لاره شوه؟ دی ورته وویل چې یا دا نیکه لاره خو ډېره شوه، او زلیخا په کلکه باندې توبه ایستلې وه. همدا وجه وه یو روایت کې لیکلي دي، وایي یوسف علیه السلام یو وخت زلیخا ته وویل چې ای زلیخا، ستا چې وخت زما سره څومره محبت و هغومره محبت اوس نشته. زلیخا ورته وویل، ای یوسف، ستا په وجه باندې زما د الله سره محبت شو. کله چې زما د الله سره محبت شو، زما د زړه څخه د دنیا ټول محبتونه ووتل. او د دغه روایتو له مخې د یوسف علیه السلام درې اولاده د زلیخا څخه سوي دي. دوه زامن، یوه لور، د یوه زوی نوم یې افراطیم و او د بل زوی نوم یې میشا و، او د لور نوم یې رحمته بیبی وه، رحمته. افراسیم د دغه روایت له مخې د نون پلار و، نون د یوشع علیه السلام پلار و، یوشع بیبی نون علیه السلام. یوشع علیه السلام دا د الله تعالی د لوري څخه پیغمبر لیږل شوی و، د ده پلار نون نومېدی. نون د افراسیم زیو افراسیم د یوسف علی السلام زیو او رحمت بیبی دا د ایوب علی السلام مور و رحمت بیبی د یوسف علی السلام لور و او د تاغ لور سخه د الله یو بل بهترین پیغمبر حضرت ایوب علی السلام زیږیدلی دی. خو دغه روایت چې د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره سوی ده دا خبر یادونه په قران کې نه ده سوی او په نبوي احادیثو کې هم د دې یادونه نه ده سوی چې د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره سوی ده. تاریخی روایت دی. همدا وجه د بعض علما په کلکه دا خبره ردی وای نه د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره نه ده سوی ځکه زلیخا خو هغه ښځه وه چې د زنا اراده یې وکړل. یوه داسې ښځه چې د زنا اراده یې کړې وي بده ښځه وي د دې نکاح د پیغمبر د شان سره مناسبه نه ده. نو په دې لحاظ باندې دا نکاح نه ده سوی. بعض علما بیا دغه تاریخي روایت ته ترجیح ورکوي او دا وایي چې زلیخا خو د ګناه اراده کړې وه زنا ځینې سوې نه ده بلکې یوه ناروا اراده یې وکړل الله یې حفاظت وکړي او بیا یې الله توبه قبله کړې ده توبه یې ایستلې ده د نیکو ښځو څخه جوړه سوې ده د یوې نیکې ښځې نکاح د پیغمبر د شان سره هېڅ منافی نه دي. په هر صورت که نکاح سوې که نه یې سوې څه د عقیدې د خرابېدو خبره پکښې نشته او څه د دین مسله ورباندې بنا نه ده. په هر صورت کله چې باچا ته دا خبره ثابته سوه چې یوسف علیه السلام د ډېرې اوچتې درجې انسان دی نو په شروع کې لا دا ورته ویلي وه چې ای یوسفه ته زموږ په دربار کې بیا نور ذلیل انسان نه یې غلام نه یې ته زموږ په حضور کې زموږ په دربار کې آینده قوت والا او امین انسان یې. د دې څخه وروسته چې باچا ته دا ثابته سوه نو تاریخي روایاتو کې راځي چې باچا خپل یوسف علیه السلام ته یو لوی تخت د سرو زرو څخه جوړ کړي او هغه تخت لس متره جګ و دېرش متره اوږد و. دا ټول تخت یې د سرو زرو څخه جوړ کړي او بیا یې په دې کې د یاقوتو زمرودو عجیب عجیب قیمت بها غمیان ولګول او بیا باچا یو جشن جوړ کړي. د ټول ښار خلک یې راوغوښتل او یو ډېر شایسته تک سپین ځلېدونکي لکه واوره داسې تاج یې جوړ کړي. باچا په خپل لاس باندې یوسف علیه السلام تر لاس ونیوی او پر دې تخت باندې یې کښېناوی. هغه تک سپین ځلېدونکي تاج یې ور پر سر کړي او د ملک ټولې چارې یې یوسف علیه السلام ته وسپارلې. باچا ولاړې کور ته ننوتې بیا د همیش دپاره د کوره نه راووتې. ملک واک د خلقو صلاحیت دا ټول یوسف علیه السلام ته وسپارل. باچا یې وټاکي د ټوله مصر چارې یې یوسف علیه السلام ته وسپارل. په هر صورت دا د یوسف علیه السلام خبره وه تر دې ځایه پورې. د یوسف علیه السلام په دې خبرو کې څو د تدبیر خبرې نغښتې دي. یوه دا چې یوسف علیه السلام چې کله یې باچا د ده براءت ثابت کړي د یو دم دا خبره وکړل وما ابرئ نفسي زه د خپل ځان پاکي نه ثابتوم. د دې خبرې صدا خبره معلومیږي که چیرې د یو چا د ګناه څخه حفاظت وسي د ګناه څخه خلاص شي په دې کار به دی فخر نه کوي چې ما ته خو د ګناه زمینه سازي وسول ما مګر ما ګناه ونه کړل. په دې کار به دی فخر نه کوي. په دې وجه باندې چې دا ورکه د الله ده که چیرې الله ونه غواړي نو د هر انسان سره نفس ملګری دی. ان النفس لاماره بالسوء د هر انسان نفس انسان په بدی امر کوي او که چیرې د چا څخه ګناه وسي هغه ته به هم د زلالت په سترګه نه ګوري دعا به ورته کوي دعوت به ورته کوي. د ګناه څخه خلاصېدل تقوا کول دا د انسان ذاتي کمال نه دی. دا خبره د دې آیت څخه معلومه ده. دا خبره معلومه ده که چیرې دغسې د یو اسلامي حکومت وظیفه چې د خلکو حقوق پکښې پایماله کېدل او په تا پوره وه بل سړی موجود نه و په خوله یې وغواړه واجب ده ورسه صر دغسې لیکلي دي. او همدا ډول شیر چې څوک مالی ټاکي دا دوه صفات په پکښې پیدا کوي او داسې نور د تدبیر خبرې هم پکښې شته. په دې واقعه کې راځو د آیت ترجمې ته. الله جل جلاله فرمایي و یوسف علیه السلام خبره چې روشانه شول یوسف علیه السلام داسې وویل وما ابرئ نفسی زه تبریا د خپل نفس نه کوم زه د خپل ځان ذاتی کمال نه بولم چې ما د ګنا ځان ساتلی دی بلکې الله ساتلی یم. ان النفس یقینا النفس دی لاماره بالسوء خامخا امر کوونکی دی په بدی سره الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې زما رب رحم ور باندې وکي پر چا چې زما د رب رحم وي نو هغه کس ممکن چې خلاص شي کنه نو هر انسان د نفس سره ملګری دی او نفس یې امر کوي په ګناه او په بدی باندې ان ربي یقینا رب زما چې دی غفور زیات بخشون کی دی رحیم زیات رحم لرون کی دی دا خبره چې وکړه د بادشاہ قاصد رالی یوسف علیه السلام او یې ویل وقال الملك اتوني به وقال ویل الملك بادشاہ ایتوني راتل وکی ومات به پد یوسف علیه السلام سره استخلصه جزاء خاص کم لنفسی خپل ځان لره خاص مشیر ای جوړ کم خاص مشاور ای جوړ کم فلما کلمه فسهر کله چې یوسف علیه السلام د بادشاہ سره خبرې وکړې قال ویل بادشاہ انک یقینا انت الیوم نن ورځ لدینا زموږ په نیز باندې مکینن قدرت والای واکمن یې امین امانتدار دا هغه مهال چې یوسف علیه السلام دوی دعاوی په زندان کې وکړې یوه خبره د مابس پر دروازه ولیکل او بیا شاهی دربار ته رانه نواتی بل دعا یې وکړل بیا د بادشاہ سره مخ شو بادشاہ د ده د زړه د ډاډ دپاره دا خبره ورته وکړل انک لدینا مکین امین ای یوسف ته ورخطا کېږم ستا برعت ثابت دی آینده به داسې نه وي ته نن زموږ په وړاندې قوت والا او امانتدار انسان یې نو بیا چې کله د خوب تعبیر بیان شو بادشاہ پوښتنه وکړل چې دا تدبیر به څوک کوي دا کار به څوک پر غاړه اخلي د دې دومرې لوی لوی کارو قال جعلني على خزائن الارض قال ویل یوسف علیه السلام اجعلني ما وګرځوا على خزائن الارض پر خزانو د مځکو باندې انی یقینا زچیم حافظ زیاد ساتون کیم علیم زیاد علم لرون کیم مزما سره د دې علم ستا چې څنګه دا مال او دا غلدانه مصرف سی او زه په پوره ډول باندې د دې مال ساتنه هم کولای سم بی ځای بر سره نه سی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء وکذالک فدغ ډول باندې مکننا مر ځای ورکی یوسف یوسف علیہ السلام ته فی الارض فمزک کی یتبوأ چ ځای نسی من ها د دې مزکی څخه حیث یشاء چیرې چې خوښه سی د ټول ملک چاره مدت اور د غاړې کړل نصیب مر رسیدل کو برحمتنا فرحمت خپل سره من هر هغه چاته نشا او چې مز خوښه سی ولا نضيع مز نزایکو اجر المحسنین مزدور د نیکانو ولا اجر الاخره منذر د اخرت چه د خیر د بهتر ده للذین هغه کسان لرا امنو چې ایمان ای راوړی وی وکانو او دی وی یتقون د الله سره خبریش یوسف علی السلام ډیر زحمتونه وکالن نیک انسانو الله عز وجل په بدله کې د ملک بادشاہی په دنیا کې ورکړل او د چې کومه مزدوری د الله کړه د الله په وجه باندې زحمت ګاللې دي دا هغه بدله هم الله جل جلاله په آخرت کې ورکی هغه هم ضایع نه شي دا چې بیا ورسته څه پیښیږي فراتونکو آیاتو کې الله جل جلاله بیان کړي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.